راډیویی مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
د څورلسمی او پنځلسمی شپې د سپوږمۍ په شایست کې د خو ځای نشته، خو څېړنې وایي چې په کومو شپو کې سپوږمۍ پوره ګرده وي خوب سم نه کیږي. په دې اړه د یوې تازه څېړنې خلاصه وږمه رشیدی لولي.
ګڼ کسان شکایت کوي چې په هغه شپه ښه خوب نه ورځي چې سپوږمۍ پوره ګرده وي. د سویس په بازل پوهنتون کې محققان وایي چې د بنیادم د خوب او سپوږمۍ د دوران ترمنځ رابطې ته پام شوی دی. د خوب او د سپوږمۍ د شکل ترمنځ د رابطې د معلومولو لپاره د بازل پوهنتون د اعصابو د متخصص پروفیسر کرسچین کاجوکین په مشرۍ د ماهرانو یوې ډلې 10 کسان تر مطالعې لاندې ونیول. دغه کسان چې ویدو ډاکترانو یې د مغز وضعیت، د سترګو حرکات او د هورمونونو ترشحات وڅېړل، او دا یې معلومه کړه چې آن په اوسنۍ زمانه کې چې امکانات خورا زیات دي او انسان د تیرو زمانو برعکس د طبیعت تر ډیر اغیز لاندې نه دی، خو بیا هم د سپوږمۍ شکل د بنیادم په خوب باندې اثر پرې باسي. د دې څېړنې نتایج ښیي چې د سپوږمۍ شکل هم د خوب په کمیت او هم په کیفیت باندې اثر اچوي. کله چې سپوږمۍ پوره ګرځوي، د مغز د هغه ځای فعالیت 10% کمیږي چې له ژور خوب سره تعلق لري. دغه راز د 14 او 15 په شپو کې بنیادمانو ته په متوسط ډول 15 دقیقې ناوخته خوب ورځي، او په مجموع کې خوب 40 دقیقې تر نورو شپو کم وي. د خوب او د سپوږمۍ د شکل او دوران ترمنځ د رابطې په اړه دې څېړنې دا هم وښودله چې کله سپوږمۍ پوره ګرځوي، نو د بنیادم په بدن کې میلاتونین هورمون کمیږي. دغه هورمون د خوب او بیدارۍ د دوران تنظیمونکی دی.
آزادی رادیوي مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
د آزادی رادیو یو اوریدونکي نظر محمد افغان یو حکایت ژباړلی او راستولی دی چې فریده سیفی ولولي او تاسو واوري. له شاغلی افغان څخه مننه کوو چې دغه خوش حکایت لموږ او تاسو سره شریک کړی دی. د حکایت نوم دی څوک چیرې اوسیږي.
لقمان وویل کله چې عقل په لومړي ځل زما خواته راغې، ما ترې وپوښتل ته څوک یې؟ د ځواب راکړ عقل. ما پوښتنه وکړه چیرته اوسیږي؟ ځواب راکړ په سر کې. بیا شرم راغی، اومې پوښت چیرته اوسیږي؟ وی ویل په سترګو کې. له شرم څخه وروسته دوستي راغله، له هغې مې د استوګنې پوښتنه وکړه، ځواب راکړ په زړه کې. ورپسې مې له بخت څخه پوښتنه وکړه چې چیرته اوسیږي؟ ده وویل په سر کې اوسیږم. ما په حیرانتیا ورته وویل هلته خو عقل میشته؟ ده ځواب راکړ کله چې زه راشم عقل رخصتیږي. د بخت له تلو سره جوخت مینه راغله. ومې پوښتله ته چیرته اوسیږي؟ په ځواب کې راته وویل په سترګو کې. زه بیا حیران شوم چې هغه خو د شرم کور دی. دی وویل مه حیرانیږه، ته رښتیا وایې، خو کله چې زه راشم نو شرم په خپله مخه ځي. په پای کې لالچ یا حرص راغی. ومې پوښت ښاغلیا ته چیرته اوسیږي؟ وی ویل په زړه کې. په ویرې مې وپوښت مګر هلته خو مینه اوسیږي کنه؟ هرس په خندا شو چه زه راشم مینه مینه هلته نه ټینګیږي.
اوس د درویش دورانی د یو نسم د اوریدو بلنه درکو چې په کوټه کې زموږ همکار برکوال میخیل ستاسو لپاره راسته ولای دی. دغه نسم شاغلی درویش دورانی په خپل اوروي.
د نظم عنوان د قران مجید د سوره شعراء یو آیت دی. الله پاک وایي د شاعرانو په باره کې وانهم یقولون ما لا يفعلون، او بشکا دوی یعنی دا شاعران هغه سوای چې کوي نه. نو دغه تصور چې دی ما نظم کړی دی. زه شاعر وم ملغلره می هر خیال و بیان کړی می په شعر کې دا حال و چې زړګی دی یوې پیغلې لما وړی په ژوندون یې رانه مړی دی جوړ کړی را پسې د بلا غوندې بیلتون دی په ازغویو مې سوری سوری ژوندون دی یمه تږی او سراب زما نصیب دی د خوږو شونډو کوثر یې د رکیب دی چې خواخوږی مې خبر په دغه حال سول زما مخکې تراغون ټول په دې خیال سول چې مې وکړې یو څه مرسته په دې لار کې آسانی راله پیدا کړې په دا کار کې خو پوښتنه چې یې وکړه نو حیران سول له جواب مې په دې سخت پریشان سول چې دا کومه شا لیلا چې ما ستایله په ژړا به ومه دا چې ما ستایله په دوو سترګو هغه ما لیدلې نه وه په خپل ژوند کې مې رشته لیدلې نه وه وم خبرې نه له ځایه نه له نومه هیڅ اته پته یې نه وه را معلومه زه شاعر وم ملغلره مې هر خیال و بیان کړی مې په شعر کې دا حال و چې په جنگ کې چې بدل نولس په شل کړي ماتې بل ته په شا ورکړي بری خپل کړي د مقصد له څنګه توره څنګه لاس وي دغه کار له څنګه سپور وي څنګه آس وي دا او دغسې ډېر څه د جنگ په اړه بیان کړي و ما ښه د جنگ په اړه نو په دا تللې تر لرې اوازه وه چې په جنگ کې تجربه زما پخه وه مخامخ بیا یو اولس سو چرته جنگ ته هر سړی یې توره واچوله څنګ ته ترې تیار چې سو لشکر زه یې سالار کړم آس یې راکړ او لګیا یې په خپل کار کړم پر دې آس چې سپرېدم نو دوی حیران سول او چې سپور شوم نو په دې سخت پریشان سول چې دا آس ملون یې ما سمه نیوای نسوه نو په دا را سره دا ناشونې وسوه آس په غورځو پرځو سر شو د دوی وړاندې زه یې ولوېدم ډېر بد له ځینه لاندې زه شاعر وم ملغلره مې هر خیال و بیان کړی مې په شعر کې دا حال و چې یم تللی د سلوک پر هره لاره ځلولی مې دې زړه لکه هنداره تجلې پکې د خدای را تشکاریږي روشان مخ د خپل اشنای را تشکاریږي چې یې لوستې زما دغه روڼ کلام و هغه کس به نو که خاص و که به عام و لاسنیوي ته به زما و ډېر لیواله دا یې غوښت چې ځان را ورسوي ماله په دې هیله چې زما تر نظر لاندې سفر وکړي د سلوک پر لاره باندې د عرفان دا هسې تږي ټول لګیا و دلته هلته په لټون اخته زما و که خلوت که خانقاه که کور د خدای و دوی په ما پسې کتلی هر پاک ځای و که خلوت که خانقاه که کور د خدای و دوی په ما پسې کتلی هر پاک ځای و شپه ورځ په دا لټون و سرګردانه مګر هغه وخت شول ټول سخت پریشانه چې یې وموندلم زه په میخانه کې پوره ډوبوم د شرابو په پیاله کې
د پښتو د معاصر نثر د یو مخکش منشي احمد جان په ادبي خدمتونو کې دا خبره هم شامل ده چې د انګلستان د مشهور مفکر توماس مور یو کتاب چې یوټوپیا نومیږي او نړیوال شهرت لري په پښتو ژباړلی دی. د توماس مور دا اثر د نړۍ په ګڼو ژبو ترجمه شوی او د بشر په فکر او فرهنګ ژور اثر کړی دی. استاد نجیب منلی د بشر د فکر او فرهنګ د سرلارو د لیونی په باس کې د توماس مور په ژوند او یوټوپیا خبرې کوي.
توماس مور د انګلستان د 15 او 16 پیړۍ یو حقوق پوه، تاریخ پوه، فیلسوف، د دینی علومو ماهر، سیاسي شخصیت او په تیره بیا هیومانیست دی. هیومانیست هغه چاته ویل کېدل د رنسانس په دوره کې چې کوشش یې کاوه چې د بشر په تخلیقاتو کې او په پخوانیو متنونو کې ډېر څه ولټوي او د هغې نه ډېر زیات الهام واخلي.
پخوا خو په منځنیو پیړیو کې د اروپایانو د علم او فرهنګ اصلي منبع کلیسا وه، یعنی دوی داسې کسانو چې کلیسا کې مخه نه کوله او بلکې نور خواو ته مخه کوله،
پخوانیو لیکنو او مفکورو ته مخه کوله او د هغې له مخې یې خپل نوې فلسفه جوړوله.
له پخوانیو د مطلب دا ده چې یونان او د روم د زمانې
په یویشت کلنۍ کې دی د دوا د وکیل په حیث باندې په کار ولګېده او په عین زمان کې د حقوقو استاد هم و او دغه کار ته یې تر 1510 کال پورې دوام ورکړ. دی په 1504 کال کې د پارلمان غړی شو. پارلمان په اوسني انګلستان کې د ملکې د مشرانو د جرګې او د ولسونو د استازو نه مرکب دی. په هغې وخت کې طبعا ملکانه و پاچا و او ولسي استازي هم په دغه شکل چې اوس انتخابیږي نه انتخابېدل. خدای بیا هم لارډ و، یعنی د اشرافو د ډلې نه و او د پارلمان په غړیتوب ومنل شو. په پارلمان کې د
یعنی د اشرافو په نمایندګۍ
په پارلمان کې د ووم هنري د یوې پروژې په مقابل کې ودرېده چې هغه غوښتل د
ووم هنري پاچاو
هغه د سکاټلند د جنگ لپاره مالیه ټولوله او د مخالفت وکړه. په 1509 کال کې اتم هنری پاچا شو او څو کاله وروسته توماس مور د پارلمان سپیکر یا رئیس وټاکل شو
د دې اتم هنری په زمانه کې
او ورپسې بیا د پاچاهي چانسلر یا د سلطنت چانسلر وټاکل شو چې د انګلستان د مراتبو د سلسله په اساس دریم شخص و د دولت.
د چانسلر چې به بالغ په هغه وخت کې دغه کار خو بل د مالیاتو سره نه و.
څو چانسلرانو چې یو پکې د مالیه چانسلر و او یو پکې د دولت چانسلر و، د دولت چانسلر دریم مقام درلود د مالیه چانسلر نه مخکې.
وبخشه یعنی په اوسني تعبیر ویلی سو لکه دربار وزیر دغه سی او څوک
د دربار وزیر غوندي او څوک و. په دغه وخت کې اتم هنری یو ډیره جالبه کیسه لري چې په هغه وخت کې انګلستان د کاتولیک پاپ تر سلطې لاندې و او اتم هنری اولاد نه درلود، نرینه اولاد نه درلود او په عین وخت کې دی په ان بایلن باندې مین هم و. نو ده غوښتل چې له خپلې میرمنې نه جدا شي چې بل واده وکړي. د واده د ماتولو حق یوازې پاپ درلوده او د اتم هنري میرمن چې وه هغه د اسپانیې د پاچایانو لور وه. پاپ جرات نه کوه چې د هغې په د واده په ماتولو کې اقدام وکړي. نو اتم هنري ته اجازه ورنه کړه او اتم هنري د دې دپاره چې واده وکړی شي د پاپ سره یې مناسبات خراب کړل او د انګلیکان مذهب په نامه باندې د عیسوي مذهب یوه نوې څانګه ایجاد کړله.
استاد منلی، چون تر د مخه لا د کاتولیک مذهب مخالفت په اروپا کې شروع شوی دی، د پروتستانت په شکل باندې کنه، نو دا په حقیقت کې یو قسم پروتستانتیزم دی. د انګلیکان
یو قسم پروتستانتیزم دی په داسې شرایطو کې راځي چې په همدغه وخت کې چې په انګلستان کې دغه کار کیږي، څو کاله مخکې په لسګونو پروتستانتان ووژل شول
په انګلستان کې
مګر دغه سیاسي شرایط داسې راغلل چې انګلستان هم له دې ساحې ووته. په 1504 کال کې پارلمان ان بایلن د رسمي ملکې په توګه پیژني او ټول صلاحیتونه ورته ورکوي، خو توماس مور یې مخالفت کوي او په دغه وخت کې د انګلستان پارلمان د انګلستان پاچا ته دا صلاحیت ورکوي چې د مذهبي مراسمو مشر شي. توماس مور په دې وخت کې وایي چې هیڅ انسان چې زمان پورې تړلی وي نشي کولی چې د روحاني دنیا مشري وکړي یا د روحانیت مشري وکړي.
استاد منلی وبخشئ، یعنی دای چې دی توماس مور د انګلیکان مذهب له جوړېدو سره مخالفت نه کوي، خو بیا په هغه مذهب کې چې بیا پاچا د خپل قدرت د ډېرېدو لپاره کومې هڅې کوي او غواړي مذهب هم د خپل حکومت په خدمت کې راولي، له دې سره مخالفت کوي. مطلب دا دی
بیخي همدغه خبره ده چې د انګلیکان مذهب سره مخالفت نه کوي، د پاچا د واده سره مخالفت نه کوي، مګر دا چې پاچا په مذهب او کلیسا د خپل ولکې لاندې راولي د دې سره مخالفت کوي. د توماس مور په وخت کې یو بل خبرم چې کیږي هغه او د توماس مور د فکر د جوړولو لپاره ډیره حساسه ده. هغه په انګلستان کې د شپولونو حرکت دی. د شپولونو حرکت داسې دی چې تر هغه وخته پورې د انګلستان یو شمېر ځمکې د ولسونو ترمنځ شریکې وې. د هیچا ملکیت نه و، هر چا پکې خپل کار کاوه او حدود نه و ټاکلي.
لکه سل کاله پخوا مثلا په کونړ کې همداسې و،
سل کاله پخوا په کونړ کې همداسې و، په سوات کې همداسې خبرې وې. نو په دغه وخت کې په انګلستان کې د وړیو صنعت وده کوي. د دې لپاره باید ډېر زیات پسان وروزل شي او د پسان د روزل لپاره چې د هر چا را میګم ګډی نه شي او دغم نه شي، یو تصمیم نیول کېږي چې ځمکې باید ټوټې ټوټې شي. او طبعا ځمکې چې ټوټې ټوټې کېږي د اشرافو او د آیانو د غټانو ترمنځ ټوټې کېږي. هغه حق چې غریبانو درلوده هغه ته اخیستل کېږي. او توماس مور په دې ځای کې یو ډېره جالبه خبره کوي چې د شپلونو حرکت داسې یو حرکت دی چې په هغې کې میږې انسانان خوري، یعنی خواران د دغو میږو د آرامۍ او د دغو میږو د ودې قرباني کېږي.
نو په دې معامله کې دی که څه هم اشرافي دی خو د اشرافو د طبقې ملاتړ نه کوي،
د اشرافو د طبقې ملاتړ نه کوي، د ولس ملاتړ کوي. همداراز د ده په نظر باندې تر هر څه بد پدیده چې په دنیا کې شته هغه خواري ده. او د خواري په برخه کې وایي چې خلک اشتباه کوي چې فکر کوي چې د خلکو خواري د پاچاهۍ امنیت ټینګوي، یعنی خلک خوار وساتل شي پاچا په امن کې. تاسو وګورئ غیر د درویزګرو د ډلنا په بله کومه ډله کې ډېر جنگ کیږي. نو د ده فکر دا دی چې د خواري په مقابل کې باید مبارزه وشي. خواري د منلو وړ نه ده، غریبي د منلو وړ نه ده، او هیڅوک نشي کولی چې په خلکو باندې دغسې یو حالت تحمیل کړي هغه هم د سیاسي اهداف په خاطر. دا هم د وخت د نظریاتو سره په ټکر کې ده. وایي چې د فقر تر ټولو لوی عامل دا ده چې یو شمېر اشراف لکه د وږو مچیو رازی او د خلکو د انسانانو د کار او د خلونه تغذیه کوي. نو په دغه شرایطو کې دی خپل مفکورت یو شکل ورکوي د یو کتاب په نامه چې یوټوپیا نومیږي.
استاد منلی په یوټوپیا کتاب به خبرې وکړي، خو تر اوسه پورې چې کوم توماس مور تاسې معرفي کو، له یوې خوا ډیر اعلی رتبه دولتي مقام دی او له بلې خوا بیا داسې خبرې کوي چې د عالي مقاماتو خوشي جنه. مثلا دی مخالفت کوي چې حکومت دی دین او دنیا دواړه قدرتونه په خپل لاس کې ولري، یا فرضاً د اشرافو د امتیازونو مخالفت کوي. نو آیا له دغه مخالفتونو سره سره بیا هم دی خپل دولتي مقام ساتي او کینه ساتي؟
دولتي مقام ساتي ځکه چې په هغه وخت کې د رنسانس اول کلونه دي، په دغه وخت کې د مفکورو د بیان لپاره ډیره ستونزه نشته، هر څوک خپل نظریات وړاندې کوي. د توماس مور یو ډیر خملګری اراسموس چې د هالند دی، هغه هم په دغه وخت کې د موجود نظام یا د کلیسا د نظام پر ضد باندې یو ډیر شدید کتاب لیکي، د لیوانتوب د دفاعیه په نامه باندې، یا د لیوانتوب د ستاینې په نامه. بل په دغه وخت کې امریکا نوی کشف شوې ده او د هغې ځای نه بیلابیل خبرې راځي، د نو خلکو نظریات وړاندې کیږي. په خپل په اروپا کې ډیر بدلونونه راغلي، د کلیسا هغه زور چې په منځنۍ پیړۍ کې وو هغه اوس نشته، نوي علوم رامنځته شوي دي، نوي فکرونه رامنځته شوي. په دغه شرایطو کې د دغه مفکورو منل ډیر مشکل نه دي. هغه وخت کې یو مفکر د ستونزو سره مخامخ کیږي چې مستقیما د دربار سره په ټکر کې شي، لکه توماس مور بچی وخت کې د دغه پدیدې ښکار شي. د ایتیوپیا کتاب یوه خیالي کیسه ده، د یوې خیالي جزیرې نظام دی چې په هغې کې د هغه څه چې تر ټولو غوره نظام دی تمثیلی، یعنی څنګه یو ټولنه کولی شي ځانته یو غوره نظام جوړ کړي، دغه غوره نظام د ایتیوپیا په جزیره کې تمثیلی. ایتیوپیا کلمه د یونانی دوه کلمو نه جوړه شوې ده، او توپوس یعنی هغه ځای چې نشته، یا زموږ د فارسی شاعرانو په اصطلاح ناکوجا آباد، او یا داسې هم کېدای شي طبیعت نه وخت شي چې ایوتوپیا یعنی هغه ځای چې تر ټولو غوره دی. په هر صورت په دواړو حالاتو کې ایوتوپیا داسې یوه سیمه ده چې 200,000 قدمه د دې هغه ډیره پراخه برخه ده، یوه جزیره ده چې تر ټولو پراخه برخه 200,000 قدمه کېږي، د دې ټوله دوره 500 میله ده. او دا په اول کې دا یوه جزیره نه وه، د ایوتوپوس په نامه باندې یو څوک راځي او دلته قدرت نیسي، او د دې په خاطر چې د نورو خلکو نه جدا شي دغه جزیره چې یو شکل ته شبه جزیره وه پخپل کارونو باندې د بر اعظم نه جدا کوي او یو مستقل ذات نه جوړي. د دې نظام د سده چې 45 خارونه پکې دي، د خارونو ترمنځ کرنیزې سیمې دي او خلک په وار وار زی په کرنیزې سیمو کې مشت کوي. د یوې کرنیزې سیمې فامیل څلوېخت کسه ده یا د څلوېختو نه لږ زیات، بیا دیرش فامیل د یو ملک تر مشرۍ لاندې ژوند کوي او هر خار د 45 خارونو نه درې مخور پوی او خيار سپینګيري ټاکي د مرکزی مجلس د پاره، او مرکزی مجلس د ټول هواد د پاره تصامیم نیسی. په دغه هواد کې شخصي ملکیت نشته، پیسې نشته، تبادله د اجناسو ترمنځ کیږي، که جنگونه نشته د نورو سره په خپل منځو کې جنگونه نشته، مګر که د نورو سره جنگونه کوي هغه هم د ملیشئی قوتونو په مرسته کوي، یعنی خلک د بیرون نه استخدامي چې د دوی د پاره جنگو کې، او په دې کې دوی دوه ګټې ګوري، یو دا چې هغه خلک چې دوی ورسره خوخ نه دي د هغه په مقابل کې جنگيږي، او بل دا چې هغه خلک چې دوی د ملیشئی په شکل کاروي نو دا هم د په دغه جنگ کې ډیر کسان لمنځزي. د بیخي اخلاقي نظام هم نه دی چې سړی وایي چې د هر سره مخالف دی. مثلا په دغه نظام کې غلامي شته ده، په هر څلوېښت کسیزه فامیلی کې دوه غلامان کېدلی شي چې وجود ولري. بیا عدالتي پکې شته، مګر په هر صورت بیا هم تر ډېره حده د ایتوپیا نظام په اصول ولاړ دی، په معیارونو ولاړ دی، او هیڅوک په خپل سر کار نه کوي. د خلکو ترمنځ روابط هم د همدغه اصولو په اساس جوړ شوي دي. که څوک ګناه کوي هغه ته د اصولو په اساس جزا ورکول کېږي، مطلقیت پکې نشته.
داسې نه دی چې د واکمن خوښه یي چې دغه پلانای باید اعدام شي، زه سیاست کوم او پلانی کې غټ جرم کړی معاف دي سي. په خو زمانو کې خدا شه ډیر عام
دا شه ډیر عام نو د پاکت کې د ایتوپیا رژیم د انګلستان د رژیم بیخي مخالف اړخ دی.
هغه ایبونه چې دغه وخت په انګلستان کې شته د په ایتوپیا کې نشته،
د په ایتوپیا کې نشته، او همدغه امر کې چې ایتوپیا ډیر زر محبوبیت پیدا کړي. په 1514 کال کې ایتوپیا چاپیږي، په 1518 کال کې په 2 روپۍ ژبه باندې ژباړل کیږي، البته تقریبا 3-4 کاله وروسته په انګلیسي ژباړل کیږي. یعنی د انګلیسي نه مخکې په فرانسوي او اسپانوي او هالنډي او دې ژبه باندې خپرېږي. ایتوپیا کتاب په 1514 کال کې په لاتیني ژبه باندې خپرېږي په بلجیم کې، او په 1518 کال کې هالنډي ژبه ته ژباړل کیږي، بیا ورپسې فرانسوي ژبه ته ژباړل کیږي، اسپانوي ژبه ته ژباړل کیږي، ایټالوي ته ژباړل کیږي، او یوازې 3-4 کاله وروسته انګلیسي ته ژباړل کیږي. په 2 کلونو کې هغه لومړی ناشر چې دا کتاب چاپ کړی دی تقریبا 8 واره دا کتاب چاپیږي، یعنی ډیر زیات محبوبیت لري، او په ټول اروپا کې ډیر مهم اثر بلل کیږي.
وسد منلې دغه کتاب چې دومره زیات وستایل سو، آیا اروپایان دغه وخت له نظامونو په تنګو دا اثر ډیر خوشاوو او کنه؟ کتاب په ادبی لحاظ او په داستانی لحاظ هم ډیر کامیاب وو.
په داستانی لحاظ خاص کیفیت نه لري، مګر په فکری لحاظ دا هغه وخت دی چې خلک د ټولو نوو مفکورو او د نوو نظرونو ډیر سخت خریدار دي. د ایتوپیا اثر په تعقیب باندې بیا په لسګونو نور اثر هم په اروپا کې ولیکل شول. مثلا په همدغه د توماس مور په دوره کې د فرانسې فرانسوا غابلې خپل دوه کتابونه پانتاګویل او ګارګانتوا لیکي چې هغه هم د همدغه یو خیالي نظام تصویر دی. توماس کمپانل هغه هم په 14 پیړۍ او د 18 د شروع لیکوال دی، هغه هم همدغه یو کتاب لیکي. ولتر فرانسوي فیلسوف د کاندید په نامه یا د ساده په نامه باندې یو کیسه لیکي. مارکس او انګلس هم د همدغه ایتوپیانا الهام خلی، او د بیکون نوې اټلانټید هم دغه ایتوپیا یو ډول ادامه ده. نو دغه سبک یا دغه شیوه د لیکلو چې توماس مور ایجاد کړله په اروپا کې ډیر زیات مینوال پیدا کوي او ډیر زیات استقبالیږي، ډیر کسان په دې لار باندې ځي.
دغه اثرو مشترک پاینټ خدا سو چې لږې اوسنۍ ټولنې له اوسنۍ زمانې نارضایتي پاکستان او یو بل ټولنه چې دوی ته ډیره شش کاری شي، خو یا البته په داستانی شکل لکه
توماس مور چې لیکلې ده، او یا لکه مارکس او انګلس چې لیکلي دي، هغوی بیا داستان نه ده لیکلی، هغوی بیا وایي چې همدغسې دا یو
سیاسي لارې ورته جوړې کړې دي، او حتی د ادم سمیت غوندې فیلسوفان اقتصاد پوهانو هم د همدې ایتیوپیا پر بنسټ باندې خپلې لارې جوړې کړې دي.
یعنی یا فلسفي اثر دي او یا تخیلي او داستاني اثر دي، خو یو یو بهتره دنیا تصور کوي،
د عدالت دی خیری دنیا تصور پکې دی. بیرته چرا شو د توماس مور ژوند ته، نو په څلور دیرشم کال کې
پنځلس سوه څلور دیرشم کال کې
د انګلستان پارلمان ان بویلن د ملکې په حیث منی، او هغې ته ټول صلاحیتونه ورکوي. په دې مجلس کې دی ناراضه دی او مخالف رایه ورکوي. بیا د ان بویلن ملګري او دوستان په ده باندې بیلابیل تورونه لګوي، غواړي چې دی په سیاسي لحاظ تجرید کړي. په 1534 کال کې د انګلستان پارلمان وروسته له دې چې اتم هنري د پاپ سره روابط خراب کړل، د انګلستان کلیسا یې آزاده کړله، د ان بویلن سره یې واده وکړ، د خپلې پخوانۍ ښځې طلاق واخیسته، او د هغې نه وروسته د انګلستان پارلمان هم ان بویلن د رسمي ملکې په توګه وپېژندل او د ملکې ټول صلاحیتونه یې دې ته ورکړل. په دغه ځای کې د توماس مور د دغې فیصلې مخالفت کوي. مخالفت هم د دې په خاطر نه کوي چې د ان بویلن سره کوم مشکل لري، بلکې د پخوانۍ ملکې ته د وفاداری په خاطر باندې د مخالفت کوي. نو د نوې ملکې پلویان د ده په ضد باندې دسیسې جوړوي، په بېلابېلو نومونو باندې څوار بندې کېږي، او اکثره دلایل او شواهد چې د په وړاندې کېږي هغه سختګي. خو بالاخره د روسي ځل دپاره د ملي خیانت په تور محاکمه کېږي او په اعدام محکومېږي. د ده د جالبو جملو نه یوه دا ده چې کله چې د سر غوڅولو ځای ته پورته کېږي، نو هغه عسکر ته وایي چې په ختلو کې را سره کومک وکړه، په راکېوتلو کې جنجال نه لرم.
دا کوم کال دی چې
1415 کال کې د په لندن کې وژل کېږي. بیا د ده تنه په لندن برج کې، یعنی په لندن ټاور کې، د لندن په یو څلي کې چې ډېر مشهور څلی دی او زندان دی په حقیقت کې، د هغې په زیرخانه کې خښېږي، او سر یې د ده لور په بیا اخلي. او بالاخره اوس د ده د سر سرنوشت معلوم نه دی چې آیا د تیمس په سیند کې لویږي او که چېرته بل ځای کې خښېږي. داسې خلک وایي چې په هغه ځای کې خښ دی چې ده په خپل ژوند د خپل قبر دپاره ټاکلی وو.